السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د تورخم په ګډون له پاکستان سره د افغانستان ډېرې ترانزیتي لارې له تیرو دریو ورځو راهیسې بندې دي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو یو مشر خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارو له بندېدو سره دواړو خواو ته سلګونه لارې بندې پاتې دي او افغان سوداګر د زرګونه ډالرو تاوان ګالي.
د تورخم لار لا نه ده خلاصه شوې. د غنا علاوه د ډنډ پټان لار هم بنده شوله او د انګور وډي په خوانه بنده وه او همدارنګه د چمن لار بنده د درې میاشتې کېږي. نو ځان له د غلام خان د لارې نه یو څه موټر راځي. تر اوسه پورې هیڅ نوی اجرات د دواړو طرف نه دي شوي. نو په زرګونو لارې امخته او دې مخته ولاړې دي.
پاکستانی چارواکو د شنبه پر ورځ له افغان چلوونکو څخه د پاسپورت او ویزو تر غوښتنې وروسته د تورخم لار د باروړونکو موټرو پر مخ وتړله. د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې ورته اقدام وکړ او له پاکستانی ټرک چلوونکو څخه د پاسپورت او ویزو غوښتنه وکړه. د وی پخوانی موافقې لمخې هغو چلوونکو چې له افغانستان څخه پر تورخم خیبر پښتونخوا ته اوختل تر پیښوره پورې به یې بی ویزه او پاسپورتونه تګ راتګ کاوه او پاکستانی چلوونکو هم کولای شوي چې په ورته شرایطو تر جلال آباد پورې راشي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي لارې مخکې هم څوزل بند شوې او بیا خلاص شوې، خو معلومه نه ده چې دا ځل به د لارې کله خلاص شي. د لارې داسې مهال بند شوې چې تازه د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل رحمان د افغانستان او پاکستان د واکمنانو د اړیکو د ښه کولو په هدف کابل ته سفر کړی و. د طالبانو چارواکو د چین د ام سی سی شرکت له مسولانو سره د لوګر د عینک مس د کان لپاره د ارتیا وړ انرژي د چنتو کولو پر امکاناتو خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې لیکلي چې دواړو خواوو پرون په یو غونډه کې په دې اړه بحث وکړ. بیان زیاتوي چې په غونډه کې د بامیان ولایت د ډبرو د سکرول سرچینو او ځینو نورو بدیلو لارو څخه د عینک کان د ارتیا وړ 300 میګاواټ برېښنا د چمتو کولو په اړه بحث وشو او پریکړه وشوه چې چینایي لورې د پر دې وړاندیزونو غور وکړي او په یوه اونۍ کې د انرژي له وزارت سره خپل نظر شریک کړي. که څه هم تر اوسه نه معلومه چې د عینک د مسو د کان د استخراج چارې به عملا څه وخت پیل کیږي، خو ویل کیږي چې چین د طالبان له حکومت سره په دې کان د کار د دوام په اړه د خبرو په حال کې دی. د دې کان د استخراج قرارداد د پرزیدل جمهوریت نظام پر مهال د چین له ام سی سی شرکت سره لاسلیک شوی وو، خو عملی کار تر اوسه نه دی پیل شوی. ټاکل شوی چې د افغانستان او هند د کرکټ ملي لوبډلې سبا د مرغومي په وښتمه د شلوریزو لوبو د لړۍ په ورستۍ سیالۍ کې سره مخامخ شي. دا لوبلړۍ هند په دوه تیرو لوبو کې د افغانستان په ماتولو سره ګټلې ده. په تیرو دوه لوبو کې افغانستان که څه هم د شنونکو په باور په ښه معیار لوبه وکړه، خو د هند د پیاوړې لوبډلې په وړاندې ماته وخوړه. د سبا ورځې لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6 بجو د هند په بنګلور کې په پام کې نیول شوې. افغان لوبډله به د دې لوبلړۍ له پای ته رسیدو وروسته د سریلانکا میلمنوي او د فبروري له 2 څخه د فبروري تر 28 پورې به په هغه لوبو کې برخه واخلي چې یوه ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شلوریزه سیالۍ پکې دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د اوکراین ولسمشر وایي چې د هیواد استازو په سویس کې د سولې د نړیوال سرمشریزې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. ښاغلی زلینسکی پرون د اکتوبر په 15 نیټه سویس ته رسیدو سره سم دا څرګندونه وکړه. ولودیمیر زلینسکی وی خبري غونډه ته ویل چې دا سرمشریزه باید ټولې پخوانی لاسته راوړنې په حساب کې راولي او ډاډ ورکړي چې د جګړې پای باید په استثنايي ډول عادلانه وي. هغه دا څرګندونه د سویس له ولسمشر ویولا امهرت سره تر کتنې وروسته وکړه. نه میرمن امهر دا نه ښاغلی زلینسکی دا جزئیات ورکړل چې دا سرمشریزه به څه وخت او په کوم ځای کې جوړیږي. خو د سویس حکومت ویلي دي چې د هیواد د زلینسکی د غوښتنې په اساس د داسې یوې سرمشریزه د کوربتوب غوښتنه منلې ده. او د امریکا د دفاع وزیر لود آستن د پروستات د عملیات په نتیجه کې د روغتیایي ستونزو تر درملنې وروسته پرون له روغتونه رخصت شو. د خپل ناروغي له څو اونیو راهیسې له ولسمشر جو بایدن څخه پټه ساتلې وه. او یا کلن آستن د تیر دسمبر په 22 د پروستات د سرطان لپاره عملیات شو، خو یوه اونۍ وروسته د افونات له ستونزې سره مخامخ شو. هغه د جنوري په لومړۍ نیټه د ولسمشر بایدن او نورو چارواکو له خبرولو پرته د جدي مراقبت په څانګه کې بستر شو او د سرطان خبره یې د جنوري تر 9 پورې پټه وساتله. بایدن ویلي دي چې دای لا هم پر خپل دفاع وزیر باور لري او آستن ویلی دی چې ولسمشر بایدن څخه د خبرې د پټولو ویلات د دې ناسم قضاوت وو. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې ملګری ملتونه وای هرات کې له خونړۍ زلزلې سل ورځې وروسته هم لسګونه زره مصیبت ځپلې ماشومان مرستو ته اړتیا لري.
دا ځای ډیر سوړ دی، د شپې هم خوب نسو کولای، ساړه نسو زغملای.
په افغانستان کې د بشري ناورین په دوام، ایران تازه له هغه هیواد 15,000 افغانان وطن ته ستانه کړي. په افغانستان کې د بانکونو مشتریان شکایت کوي چې لا هم د اړتیا وړ پیسې له خپلو بانکي حسابونو نشي ایستلی. خو د طالبانو د بانکونو یو مسؤل وایي
موږ به په دې برخه کې په نږدې راتلونکي کې نور پرمختګونه هم ولرو او درنو هیوادوالو ته به د ټولو نړیوالو معیارونو مطابق د غوره خدمتونو وړاندې کولو زمینه برابره.
په غزنی کې تازه فارغ شوي ګڼ شمېر ډاکټران بیکاره ګرځي.
او څورلسم کال کې زه له طب پوهنځي څخه فارغ شوی ډاکټر یم. متاسفانه چې تر اوسه پورې د کار زمینه راته مساعده شوې نه ده.
او د امریکا پاوز تایید کړي چې یو بیړۍ د حوثي وسلوالو په توغندي لګیدل.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. که د خبرونه تر پای از موږ ملتیا وکي په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی. اوس راځو د خبرونه د خبري ټولګې د سر راپورته. ملګری ملتونه وایي چې د هرات له خونړۍ زلزلې څخه باندې درې میاشتې وروسته لسګونه زره مصیبت ځپلې ماشومان لا هم رستو ته اړ دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي د زلزله ځپلو سیمو فضا دردونکي او له ناخوالو او کړاوونو ډکه ده. یونیسف وایي چې ماشومان د خپلو عزیزانو د له لاسه تللو کبله کړیږي، خو بیا هم هڅه کوي چې د ستونزو مقابله وکړي. تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وایي د افغانستان په لویدیځ کې نږدې 3,000 زلزله ځپلي ماشومان مرستو ته جدي اړتیا لري. په افغانستان کې د یونیسف استازي فران اکیزا پرون وویل زیانمنو کورنیو خپل هر څه په زلزله کې له لاسه ورکړي دي. ښاغلی اکیزا وایي چې زلزله ځپلي کورنۍ د خپلو موقتي استوګنځایونو د تودولو لپاره هیڅ وسایل نه لري. دارلس کلنه مروه لخپلو دو کوچنیو خپیندو مور او پلار سره د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ په یو کلی کې اوسي. د پنځه کسیزه کورنۍ د ژمي په سړو ورځو کې شپې سبا کوي. مروه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
دا ځای ډیر سوړ دی، د شپې هم خوب نسو کولای، ساړه نسو زغملای. دا زما کوچنی خورکۍ ده چې ټوخیږي. د شپې له خوا یې مخ سوړ سي، پزه یې سړه سي، هغه ډېره ژاړي. نور ماشومان هم ژاړي ځکه ساړه یې کېږي. خیمې مو هم ډېرې سړې دي.
اسوشیټډ پرس خبري آژانس د یونیسف د استازي فران اکیزا له قوله لیکي چې نوموړی وایي ماشومان د سړو له کبله له سخت حالت سره لاسو ګریوان دي، او هغه کورنۍ چې بې ځایه شوي ماشومان یې په داسې یو وضعیت کې ژوند کوي چې له ګواښ سره مخامخ دي. ښاغلی اکیزا وایي ماشومان هڅه کوي د زلزلې له رواني اثراتو ځانونه وژغوري. د هغه په وینا ښوونځي او روغتیایي مرکزونه چې ماشومان اړتیا ورته لري یا داسې زیانمن شوي چې د بیا رغونې امکان یې نشته او یا ګرد سره ویجاړ شوي دي. یونیسف د افغانستان د نیمایي وګړو چې شمېر یې شاوخوا 19.4 میلیونو ته رسیږي د لومړنیو بشري اړتیاو د برابرولو لپاره د 1.4 میلیارد ډالره بیړنۍ بسپنې غوښتنه کړې ده. یونیسف وایي د عامه خدماتو په برخه کې د پانګونې لپاره د طالبانو د حکومت پاتې راتلل د اساسي خدماتو د وضعیت د خرابېدو سبب شوي، او دې حالت ته په پام زیانګالي ټولنې په اسانۍ سره نشي کولای ځان له زیانونو وژغوري یا یې په وړاندې مقاومت وکړي. د یونیسف یو مسؤل دانیل ټیم اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې شوانځي، کورونه، روغتیایي تاسیسات او د اوبو رسولو سیستمونه لمنځه تللي دي. نو موارد زیاتوي چې اوسنۍ مرستې کافي نه دي او دا ټولنې دي ته اړتیا لري چې یو ځل بیا پر خپلو پښو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د هرات زلزله ځپلو ته یو شمېر کورونه چې د کورنیو او نړیوالو خیریه موسسو او د سیمه ییزې ادارې په مرستو جوړ شوي وو ویشل شوي دي. د اکتوبر په ومه د ریختر په حساب 6.3 درجې زلزلې د هرات ولایت یو شمېر سیمې ولړسولې او څلور ورځې وروسته دوهمه ځواکمنه زلزله هم وشوه. د سلسلو لزرو زیات کسان ووژل او شاوخوا 20,000 کورونه ویجاړ کړل. یونیسف وویل چې په زندجان او انجیل ولسوالیو کې د دې زلزلې ډیری قربانیان ماشومان او ښځې وو.
ومردل چې په هرات کې له مرګونې زلزلې څخه باندې سل ورځې وروسته هم د ملګرو ملتونو په وینا لزګونه زره ماشومان لا هم د دغه زلزلې اغیز ګالي او په بد بشري وضعیت کې ژوند کوي. بل ورته د ایران حکومت په ورسوي کې څه باندې 15,000 بیا اسناد افغان کډوال هم د هرات او د افغانستان نورو لویدوزو ولایتونو ته راړول دي. د زینو ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې په دې ورسوي کې نږدې 14,000 بیا اسناد افغان کډوال په خراسان رضوی ولایت او څه باندې 10,000 نور د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې نیول شوی او افغانستان ته ستانه کړل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې بل ورته پاکستان هم له 13 نومبر میاشتې راهیسې د سلګونه زره افغان کډوالو چې د دوی پټکو بیا اسناد دي افغانستان ته په زور ستنولو پروسه پیل کړي. د موضوع تفصیل همایون هیوادور.
لایران څخه د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو په لړ کې په ورستیو کې شاوخوا 15,000 نور هم نیول شوی او افغانستان ته ستنه کړل شوی دي. د ایران اسنا خبري اژانس تر راپور لمخې د ایران د خراسان رضوی ولایت د سرحدي ځواکونو قومندان مجید شجاع ویلي چې په تیرو 11 ورځو کې په دغه ولایت کې 15,255 بیا اسناد افغان کډوال نیول شوی او د دوغارون سرحد لارې له ایران څخه استل شوی دي. په ورته وخت کې د ایران تسنیم خبري اژانس هم د سیستان او بلوچستان د سرحدي قومندان جواد رفیع په حواله په تیرو نه کې د یو لزر او شپک سو نه شپته بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او ل ایران څخه د استلو خبر ورکړی. د غو ایرانی چارواکو ویل دي د هر هیواد وګړي باید ایران ته په قانوني توګه داخل شي کنه نو ل قانوني چلن سره به مخ شي. خو هغه افغانان چې په ورستیو کې ل ایران څخه استل شوی دا کوي چې د استلو په محل د ایرانی پولیسو لخوا ورسره ناوړه چلن شوی. د دوی لړلې یو چې نه غوښتل نو می واخستل شي. ازادي رادیو ته یو ویل
محل لرزش یادم است کې شکایت
هر هغه شی به می پیاد ده چې د ایرانی پولیسو لخوا شکنجه کیدلو کنځلې راته کولې. زما مړی وه او لاس یې مات شو. په ډیر بد وضعیت کې خپل څلور ماشومان سره افغانستان ته ستن شو.
خالصان برگشت.
د دې ترڅنګ هغه افغانان چې اوس هم لاسنه دوه پرته په ایران کې میشتي د نیولو او ایستلو لاملان د ښمندي. د دې کډوالو لړلې حافظ نایبي ازادي رادیو ته وویل
د سیرز مشکاسان
لدري ورځ رئیس می پوتاق کې هر څه ختم شوی بهر نشم تلای وختل مخار تلاش مول بازار څخه وریږي غوړی بانجان او نور شایان راوړم خلويري ان نشم واتل زموږ وضعیت خراب دی اسناد نه لرو په دې خاطر چې ونه نیول شو بهر نه وځو
سجا گرفتار نشم.
تر دې مخکې ځینو ایرانی رسنیو خبر ورکړی و چې په تیرو 9 میاشتو کې تر 15,000 ډیر افغان کډوال له ایران څخه ایستل شوی. ایرانی چارواکو ویلي دي چې په ایران کې لاسناد پرته شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. د ایران حکومت تر اوسه د دې هیواد په 14 ولایتونو کې د افغانانو پر اوسېدو بندیز لګولی. افغان کډوال داسې مهال له ایران څخه ایستل کیږي چې د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې له پاکستان څخه هم څه باندې 400,000 افغان کډوال ایستل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
په افغانستان کې د خصوصي بانکونو یو شمیر مشتریان شکایت کوي چې اوس هم له بانکونو څخه د ارتیا وړ پیسې نشي ایستلې. دوی ادعا کوي چې خصوصي بانکونه خپل مشتریانو ته هغه اندازه پیسې نه ورکوي چې د طالبانو په کنټرول کې د افغانستان بانک اندازه ټاکلې ده. د طالبانو د افغانستان بانک مسؤلان بیا وایي له بانکي حسابونو څخه د پیسو په ایستلو محدودیتونه د پخوا پرتله کم شوي او هڅه کوي چې دا ستونزه په بشپړه توګه حل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له 2 کلونو په ډېره موده کې لا هم له بانکونو څخه د پیسو ایستلو ستونزه په بشپړه توګه نه ده حل شوې. د دغو بانکونو یو شمېر مشتریانو ازادي راډیو ته وویل چې خصوصي بانکونه هغه اندازه پیسې نه ورکوي چې د طالبانو په واک کې د افغانستان بانک ټاکلی دی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي صبغت ازادي راډیو ته وویل په یو شخصي بانک کې شاوخوا 20,000 ډالر ایښي وو، خو له څو ځله ورته ګروسته هم بریالی شوی نه دی چې له خپل حساب څخه پوره پیسې وباسي. د کابل ښار اوسیدونکو فریده هم ورته شکایت لري، وایي خصوصي بانکونه باید د افغانستان بانک له لارښوونو سره سم عمل وکړي او د خلکو پیسې په سمه توګه ورکړي.
موږ خپلې پیسې د غلا له ویرې یا د چیلو کومې ستونزې سره مخ نه شو په بانک کې ښودلې چې د اړتیا په وخت کې بیرته راواخلو. خو اوس بانکونه د هغه اندازه پیسو په پرتله چې د افغانستان بانک ټاکلی دي کمی پیسې راکوي.
دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دا ستونزه په بشپړه توګه حل کړي او د پیسو په ایستلو کې هیڅ ډول محدودیت ونه لګوي چې خلک وکولی شي هر وخت خپل اړتیا وړ پیسې له بانک څخه په اسانه وباسي. دا چې د طالبانو په واک کې د افغانستان بانک ته د ستونزې د حل لپاره څه کړي، ویاند حسیب الله نوري ازادي راډیو ته وویل
موږ په تدریجي ډول په دې برخه کې پرمختګ درلود ان شاء الله، چې موږ به په دې برخه کې په نږدې راتلونکي کې نور پرمختګونه هم ولرو او درنو هیوادوالو ته به د ټولو نړیوالو معیارونو مطابق د غوره خدمتونو وړاندې کولو زمینه برابر.
هغه زیاته کړه اوس مهال د بانکونو له شخصي حسابونو څخه د پیسو د ایستلو اندازه په اونۍ کې 20,000 افغانۍ یا 1,000 امریکایي ډالر او په میاشت کې 250,000 افغانۍ یا 3,000 ډالر ده. نوموړي دا هم وویل چې سوداګریز شرکتونه او سوداګر کولای شي په یوه میاشت کې 5% پیسې له خپلو حسابونو وباسي. خو دا چې ولې په تیرو 2 کلونو کې له بانکي حسابونو څخه د پیسو ایستلو ستونزه نه ده حل شوې، د اقتصادي چارو پوه بشیر دودیالی په اړه وایي
په ټوله کې عام خلک بانکي حسابونه نه لري، سپما نه لري، د خپلو اولادونو په نوم حساب نه لري. بانکونو خپل اعتماد له لاسه ورکړی ځکه سوداګریز بانکونه نه شي کولای چې په وخت خلکو پیسې ورکړي. دوی اندېښنه لري چې بانکونه یې دیوالي نه شي او پیسې نه لري.
د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د نورو ستونزو ترڅنګ بانکي خدمتونه هم ګډوډ شول او له سقوط وروسته په لومړۍ ورځو کې په زرګونو مشتریان به د بانکونو په دروازو کې د خپلو پیسو د ایستلو لپاره راټولو، چې هغه وخت له بانکونو څخه د پیسو په ایستلو کې محدودیتونه وضع شول. که څه هم دغه محدودیتونه کم شوي، خو اوس چې د طالبانو د واکمنۍ له 2 کلونو اوړي په بشپړه توګه دا ستونزه نه ده حل شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان راپورونو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. د امریکا پاوځ تایید کړی ده چې یو امریکایي کښتۍ د عدن په خلیج کې د حوثي یاغیانو لخوا په توغول شوي توغندي لګېدلې ده. د امریکا پاوځ ویلي چې له برید وروسته په کښتۍ کې اور لګېدلی، خو انساني تلفات یې نه دي اړولي. پر حوثي یاغیانو د امریکا او بریتانیا له هوایي حمله وروسته دې ډلې ویلي وو چې دا دوه هیوادونه خپل مشروع اهداف ګڼي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا پوځ وایي چې حوثي یاغیانو پرون دوشنبه د یو امریکایي شرکت اړوند بارونکي کښتۍ په توغندي وویشته. له دې سره دا ویره نوره هم زیاته شوه چې په دې نارامه سیمه کې کړکېچ ټول منځني ختیځ ته خپور شي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه یا سینټکام وایي پر دې کښتۍ د مارشال ټاپوګانو بیرغ رپیده او د توغندي د لګېدو په نتیجه کې اور پکې ولګېد، خو مرشوب لې نه ده پیښه کړې او خپل سفر ته دوام ورکوي. سینټکام پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې ایران پلوو حوثي وسلوالو دا بیړۍ په یمن کې تر خپلې ولکې لاندې سیبو څخه د کښتیو ضد یو بالستیک توغندي په وسیله په نښه کړه. حوثي یاغیانو تر اوسه په دې اړه کومه اعلامیه نه ده خپره کړې، خو پوځي څانګې او د یمن د حکومت یوې سرچینې فرانس پریس خبري آژانس ته وویل چې پرون دې ډلې 3 توغندي ویشتې دي. د سره سمندرګي جنوبي لور ته د عدن په خلیج کې پرونی پیشه یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې د حوثي یاغیانو لخوا د امریکا د ویلوې پوځي کښتۍ په لور وشتل شوی توغندی شن شو. همداراز د جمعې په ورځ امریکا او برېټانیا د یمن په هغو سیمو کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې دي هوایی حمله وکړې. د حوثیانو توغندیو پر یمن بمباری دا ویره رامنځته کړې ده چې په غزه کې روانه جګړه ټولې سیمې ته خپره شي. حوثی وسلوال وای په سره سمندرګي کې د دوی د حملو هدف له غزې سره خواخوږي ده. د نړۍ د سوداګریزو بیړیو په سلو کې شاوخوا 12 د یمن او جیبوتی ترمنځ په سره سمندرګي کې له پراته تنګي څخه تیریږي او وروستیو حملو د دې کښتیو تک را تک اغیزمن کړی دی. متحدو ایالاتونو تیره میاشت یو امنیتی پلان اعلان کړ چې هدف یې د سره سمندرګي په دې برخه کې د بیړیو د تګ راتګ امنیت ټینګول بلل شوی دی. خو حوثي یاغیان له پرلپسې خبرداریو سره سره خپلو حملو ته دوام ورکوي. د تیرې جمعې په ورځ د حوثي یاغیانو پر مرکزونو د متحدو ایالاتونو او برېټانیا له هوایی حمله وروسته د ډلې اعلان وکړ چې دا دوه هیوادونه اوس د دوی لپاره مشروع اهداف دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو منډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو نه اورئ. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس هم ورځو په دې ټولګه کې. لومړی په غزنی کې له تپ پوهنځي د فارغ شوو ډاکټرانو ستونزو ته دغه ډاکټران وایي چې له تپ پوهنځي فارغ شوي خو کلونه کېږي چې بیکاره دي او په دولتي ادارو او روغتونونو کې د کار زمينه ورته نه ده مساعده شوي. دوی وایي له شخصي پلوه هم دومره وسنه لري چې ځان ته شخصي کاروبار جوړ کړي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
ډاکټر محمد اعظم په 1400 هجری شمسی کال کې په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون له تپ پوهنځي څخه په لوړو نمرو فارغ شوی دی. خو وایي تر اوسه پورې همداسې بې دندې ګرځي. ښاغلی اندړ زیاتوي که څه هم چې ډاکټرانو ته په هره برخه کې او هر ځای کې زیاته اړتیا ده، خو بیا هم په غزنی کې زما په رنګه په سوونو کسان دي چې دندې نه لري.
په 1400 کال کې زه له تپ پوهنځي څخه فارغ شوی ډاکټر یم. متاسفانه چې تر اوسه پورې د کار زمينه راته مساعده شوې نه ده. ما په شمول باندې یو ځنه ډېری ډاکټر صاحبان همداسې د کار زمينه ورته نسته. دوی هر یو د دې توان نه لري چې خپل شخصي کلینیک یا مثلا یو چیرته مینخانه جوړه کړه. زه خپله باندې شاید یم چې دوی د طب محصل وي او د اقتصادي مشکلاتو په وجه باندې دوی له چا سره په منشتوب باندې کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې له خصوصي او د هیواد له تپ پوهنځیو څخه ګڼ فارغ شوي ډاکټران بې دندې ګرځي. دوی وایي شاوخوا 12 د تعلیم په برخه کې خواري کښلې، درسونه یې ویلي او زده کړې کړې، خو اوس بې کاره دي. ډاکټر داود حکمل هم 2 وړاندې په غزنی کې له یو خصوصي پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دوی وایي په سوونو ډاکټران دي چې وخت په وخت له پوهنتونونو څخه فارغ شوي خو اوس بې کاره دي.
چوغي واقعا د تحصیل او تعلیم لپاره زحمتونه یې ګاللي او متاسفانه چې په دولتي سیستم او چوکاټ کې حتی د داسې یوې طبقې دپاره چې هغه ډاکټران دي او تاسو ته بهتره معلومه ده چې پاره برخه کې ورته ډیر زیات ضرورت دی. اوس موږ وایټریاوې لرو، خالي ساحې لرو، خو البته شفافیت نسته. ډیر خلک دي چې هغه بیکاره دي موږ په شمول باندې.
دا چې په اوسنی وخت کې د ډاکټرانو لپاره اگزیټ امتحان هم اړین دی. نو د محمد عالم انصاری په نوم یو بل ډاکټر چې اوس بې دندې دی وایي په دغه بې دندې ډاکټرانو کې داسې کسان هم شته چې اگزیټ امتحان یې ورکړی او په کې بریالي سوي دي، خو اوس په کور ناست دي. دی وایي ډیری وخت استعداد په لحاظ نه، بلکې د دوستۍ او خپلوۍ په لحاظ ډاکټران مقرریږي.
مشکلات خود سر تا سر افغانستان زیاد است خود اغا.
ستونزی خو په ټول افغانستان کې زیاتې دي، خو په غزنی کې به بیخي زیاتې دي. دلته که ډاکټران په کار ګمارل کېږي، د استعداد په لحاظ نه، بلکې د دوستۍ او خپلوۍ په لحاظ مقرریږي. که هغه ډاکټران هم وي چې اګزیټ امتحان یې ورکړی وي، پاته کېږي. خپل کسان پر دنده ګمارل کېږي او نور کسان نسی کولای چې وظیفه اشغال کړي.
څه کول په کار دي چې بیکاره ډاکټران پر دندو وګمارل سي؟ ډاکټر عبدالخالق مزمل چې په 1400 هجری شمسی کال کې فارغ شوی دی، وایي د ډاکټرانو لپاره د امتحان پر وخت روغتیا وزارت له لورې د نویو قانونونو جوړېدل او بیا پر هغې باور نه درلودل هم هغه لامل دی چې ډاکټران بیکاره ګرځي.
زما به د خپل شخصي فکر هغه ډاکټر صاحبان چې بې وظیفې دي، تقریبا د فراغت کلونه کېږي یا کال کېږي، ځکه یو څوک خپله په دولت کې مشکل اوسي، د شورای طبي امتحان یې نه سوی دایره ولی، یا تخنیکي ستونزې وي، یا د مالي بودجې کمښت و، هغه په هر حال هغه دوی خپل شخصي مسایل دي. تر هغه دا پورې سي یو ډاکټر د شورای طبي امتحان ورکوي، هغې ته باید اجازه د کار ورکړل سي، هغې ته مشکلات جوړ نه کړل سي.
دا دغه بیکاره ډاکټرانو په باور چې روغتیا وزارت دوی ته د کار زمینه برابره کړي، نو هیله څرګندوي چې د خپلو هیوادوالو ښه خدمت به وکړي. دا چې په غزنی کې په 100 نوي فارغ شوي ډاکټران له عامې روغتیا وزارت څخه هغوی ته د کار د برابرولو غوښتنه کوي، نو هڅه مو وکړه چې په دې اړه د عامې روغتیا له مرکزي او سیمه ییزو چارواکو څخه د هغوی نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې ځواب رانه کړ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندی واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
او اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
چینګوالم ام ساید د یو زوی مشي یسو یو رینه دي څلور آیاله درو یې نه دي دریا د شیږي چې د سرسلیب کې کار کوي. ای بی بشتي ورته تر دې مومنان وام د سر خوشي نه جوړې مې د سر نه جوړې زلرم سبز ما خراب دي دا سبي فشار سم دي دی و منګي د غنلر اوس مې او چا خیرات کرا کړی دي ما یو دا نه یو خوبه کو په یو خوبو په مغاړي مې دا قبله د غاړي مې پنج یو لور مې رینې ته ناسته ده، بل لور مې بلې ته ناسته ده، زه چاته وځو زه د پښول بیا دلې یم، دا زه یم نه کړلم د زړه نه جوړې، زما د اصاب ده، زما د زړه زخمي زه یم د زړه نه جوړې، دا وسې چینایي ته بوتل وای زړه دې وپلسیادلی چې شي وکړم ژوند ته انسان یې که په مرګ نه یم خوشحاله غاړې مې دې بنې.
زه بي بي فاطمه نومېږم، نو زما خامخا 22 کاله به زما د کنټوف کېږي. نو اوس د هغه رئیس بیا مې دا خپل کېتمان په خواري غریبۍ لویان کړل. نو دوه د امن مې وه دا یو زوی مې شهید شو، تیارو وویشتی چې بزګر وو، هغه چې شهید شو بیا د دې ځای د بل راواخیستله، د بل مرور مې د بل ته کښېنول، هغه بیا ټکر وسو، هغه هم شهید شو، سر دې خلاص شو. نو اوس دغه یم ناست یم، یو خپل هم کورنۍ دبي مې دا مژندې دي ناستې دي، نو ټکور ټکور یو بس دغه سره ناست یې، دغه کونډیان نر نه لرو په کور کې، زه دغه نجونې تللې دي، دا دې اوس نورې په دې کې ایښې ده پرتې دي، دوه دوه پایکټه باسې خرڅې د یوې او د بلې نجلۍ په لاس مې کړه. کوشنیان خو نو د دوه نشان نه دي، کوشنیان دي هغه بېقي چې د ګټې وټ سړی نه دی، دا دی نو سړی څه وکړي، زه یا چې سړی د ګټې وټ څوک ونه لرم، سې د ګټې دا ونه لرم، او زه په سیاسترو په دانچو دا شوې ته وای راس زموږ کمبل پرې ودا وایراس زمر وړی وټکه ودا وایراس زمر دا شری دي دا کور په ځوانه ځوانه د بل کار کې دا نږدې کور ته لري زایوت نه
ټوریس
اسلامي وادونو پشان چې په ټول اسلامي وادونو کې لنی کمر غوس اکثره خلک حلال کارونه کوي. افغانستان اسلامي امارت یو مارکیټ جوړ کی او بازار دې شوزو لپاره جوړ کی چرته مطلب شزی وی او د شوزو کاروبار کې زیدا به سرپرست شزی او کوریان شزی وکولای شي چې خپل لاسي صنایع یا خوراکي توکي یا اته چی ورته دي خرڅ کی حلال ډوډۍ لاس راوړي. زمیشه دا وایم چې د اسلامي نظام د پاره ډیر ښکلی خبره نه ده چې په میلیونه هاو شزی او ماشومان په بازارو کې پکر ته ولاړ دي.
په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې، دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د تورخم په ګډون له پاکستان سره د افغانستان ډېرې ترانزیتي لارې له تیرو درې ورځو راهیسې بندې دي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو یو مشر خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته ویل چې د دې لارو له بندېدو سره دواړو خواو ته سلګونه لارې بندې پاتې دي او افغان سوداګر د زرګونه ډالرو تاوان ګالي. د طالبانو چارواکو د چین د ام سی سي شرکت له مسؤلانو سره د لوګر د عیناک مس د کان لپاره د اړتیا وړ انرژي د چمتو کولو پر امکاناتو خبرې کړې دي. د دغه کان د استخراج قرارداد د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال له چین سره لاسلیک شوی، خو تر اوسه یې د استخراج عملي چارې نه دي پیل شوې. ټاکل شوی چې د افغانستان او هند کرکټ ملي لوبډلې سبا د مرغومي په 20مه د شلوریز لوبلړۍ د شلوریز لوب د لړۍ په ورستۍ سیالۍ کې سره مخامخ شي. دغه لوبلړۍ لوران د هند د دو لوب په ګټلو سره ګټلې ده. د اوکراین ولسمشر وایي چې د هیواد استازو په سویس کې د سولې د نړیوالې سرمشریز لپاره چمتووالی پیل کړی دی. ولودیمیر زلنسکي پرون د جنوري په 15مه نیټه سویس ته رسیدو سره سم دا څرګندونه کړې دي. او د امریکا د دفاع وزیر لورد آستن د پروستات د عملیات په نتیجه کې د روغتیایي ستونزو تر درملنې وروسته پرون د روغتونه رخصت شوی.
د زهرو کاروان
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون د بزګرو پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغیزې کړي دي.
The communities here used to rely on the income.
The Ningarhar darudat ulaswali usidun ki le iqtisadi parawa tardi rahada da kuknaro par kakht mutaki wo che da 2022 miladi kal pa april ke manashwal
da che da kuknaro da kakht manakawal sumra da biwazli yelat kana laisu pa di alamu da america gag radio da english barkhi le khabarial akmal da wi saramaraka kade
طالب مشران په دې باندې پیژي چې کله د کوکنارو کرنه پر خلکو باندې بندي او خلک هڅوي چې غنم وکړي، د غنم بیا تر کوکنارو ټیټه ده او دا د خلکو اقتصاد خوږي.
د سیمې ولا په نوم یو معتاد وایي چې چلبازو ملګرو د نشي په حالت کې جالي اسناد را باندې لاسلیک کړل.
زما کوم نوم نامو نشان درلوده، ما کوم هغه درلوده، قوت درلوده په کاروبار کې، هم غیر ادم خوړم د اعتماد څه ده په کاروبار کې غټرین قوت د کاروباری ده. اعتبار مې څه خوړم نور ذاتي چې اعتبار نه کاروبار مخکې نه زی.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې د جمیلی وړوکې زوی خار ته لراتک سره پر لپسې زاړي دا چې ولی دا به په ډرامه کې واورو.
وو خزی دی ماشوم خو مغزر او خړل دا ولی نغلې کوي
ته نه ګوري وسړیا چې لږه کې مینه د حقیقت کړی او دوه ساده کې چې په دې کې ګرځاو
چټه کور باندې پریوتی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د کوکنارو لکخت منه کولو سره اقلیمی بدلون او پاکستان څخه افغانستان ته د کډوالو راتګ د افغانستان اقتصادي ستونزې ډېری کړې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې دفتر چارواکي وایي هغه کورنۍ چې د کوکنارو کښت یې مالی سرچینه وه د دې کښت له منه کولو سره له جدي اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا مهال د طالبانو حکومت ژمن دی چې د کوکنارو د کښت منع کولو ته دوام ورکړي او په ورته وخت کې له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د دوی له حکومت سره همکاري وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د نړیوالو غونډو تر څنګ په دې ورځو کې د سفیرانو او ګاونډیو هیوادونو له مقاماتو سره د لیدلو پر مهال هڅه کوي چې د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې راجلب کړي. روزا اوتونبای و تازه په کابل کې د ایران له سفیر سره تلیدلو وروسته د طالبانو د حکومت له زراعت سرپرست وزیر سره د ملاقات پر مهال ویلي چې ځینو هیوادونو له بزګرو سره د مرستو په برخه کې چمتووالی ښودلی دی، خو په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر وایي چې له بدیلو مرستو پرته د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو پر ژوند ناوړه اغېزې کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر مسؤول اردا سایګن ننګرهار ولایت ته د سفر پر مهال ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
The communities here used to rely on the income from
د ننګرهار ضرورت ولسوالی اوسیدونکو له اقتصادي پلوه تر ډیره حد د کوکنارو پر کښت متکی وو چې د 2022 میلادي کال په اپریل کې منشول. له اقلیمي بدلون سره د توندو بادونو، سیلونو او وچکالۍ یو ځای کېدل وضعیت نور هم خراب کړی دی. دغه ډول په وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته د افغان مهاجرونو راستنېدلو پر سرچینو ډیر سیوری غوړولی دی.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دوحه کې له غربي ډیپلوماټانو او جاپان له سفیر سره تر وروستیو ملاقاتونو وروسته پر خپل اکسپانډ لیکلي د په دې ملاقاتونو کې له هغوی څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. که څه هم سهیل شاهین د څو هیوادونو د ژمنې یادونه کړې ده، خو تر دې مهاله د جاپان په ګډون غربي هیوادونو له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې او دا ډول مرستې د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې کوي. د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت رارسېدلی او د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په ننګرهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د دې وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مهم ملا عبدالحق همکار د افغانستان شمالي ولایتونو ته د سفر پر مهال ویلي د دې لپاره چې بزګرو ته زیان ونه رسیږي باید هم دا وسه د کوکنارو د کښت مخه ونیول سي.
نن چې ساري وخت باید موږ خپل ولستم تاوان ونه رسوو. داسې ونه چې چا بیچاره بیا بل کښت هم نسي کولای او هغه بیا د دې په بدل کې نه غنم کرلای سي نه بل شی کرلای سي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د کوکنارو د کښت په کمولو کې د بریالیتوب ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت لوی درسیس قاری فصیح الدین ویلي د پخوانیو کلونو برعکس سږ کال په بدخشان ولایت کې ډیر کوکنار کرل سوي وه. د غوښتنه کړې چې باید په راتلونکي کال کې د دې کښت د تکرار مخه ونیول سي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون د بزګرو پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغېزې کړې دي.
آیا پوهېدل است؟ آیا پوهېدل است اسلام د بنګو د تولید، کاروبار او استعمال په اړه څه حکم کړی دی؟ په دې اړه به د مفتي شمس الرحمن فروتن خبرې واورو.
نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، په اسلام کې ځان ته او نورو ته ضرر رسول نشته. او هم دارنګه الله متعال فرمایي چې ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، په خپل لاسونو سره ځانونه هلاکت سره ما مواجه کوي. لہذا کله چې یو کس مخدره مواد خرڅوي، قاچاقی، تجارت کوي، پروسس کوي، بالاخره ځوانان دې خواته تشویقی، نو دا ټول فساد دی، فتنه دی. او الله متعال د فتنه او فساد په مقابل کې جهاد پر مونږ او تاسو باندې فرض کړی دی. اوس حاکم دی وقت، دولت دی وقت د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاق برد مواد مخدر دی دوی ته جزا ورکړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلربي ساعت د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي، بزګران وایي چې تر دې مهاله له هغوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. آیا کوکنار رښتیا په افغانستان کې د ډیری بزګرو د عایداتو سرچینه ده؟ او د کوکنارو د کښت منع کول څومره د بېوزلۍ علت ګڼلی سو؟ په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د امریکا غږ راډیو د انګلیسي برخې له خبریال اکمل داوي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې آیا رښتیا هم د کوکنارو د کښت عاید د افغانستان د بزګرو جیبونو ته ځي؟
د ملګرو ملتونو د سازمان د شمیرونو او ارزونو له مخې د کوکنارو د کرنې له اړخه هر کال افغان بزګرو او ټولنو ته له 1.5 میلیارډ ډالرو نه تر 2.5 میلیارډ ډالرو پورې ګټه رسېدله. البته دا شمیره که څه هم جګه ښکاري، خو باید په یاد کې وساتو چې افغانستان په داسې حال کې چې یو پر کرنه ولاړ اقتصاد لري، د دغه شمیر پیسو و داس یو ستر سکتور ته چې پاغه کې په سلګونه زره کورنۍ دغه د طریقه د معیشت تر لاسه کوي دا ډیره پیسانه ده. او دا چې د طالبانو د واکمنۍ څخه را پدې خوا چې د کوکنارو پر کرنې باندې بندیز لګول سوی دی، دقیقا په کلیوالي سیمو کې د خلکو په اقتصاد کې څومره بدلون راغلی دی کومه څېړنه یا سروې نه ده سوې، خو په عمومي ډول باندې ویل کېږي چې افغان بزګرو ته یا د افغانستان دغه پر کوکنارو ولاړ اقتصاد ته په کال کې لږ تر لږه 1 میلیارډ ډالر زیان رسېدلی دی. د دې اقتصادي ضربې تاثیرات به طبیعي ده چې په اوږده مهال کې ډېر محسوسه کېږي. د اوس لپاره به یې شاید شمیرې د غومرۍ
طالبان د دویم پرله پسې کال لپاره د کوکنارو کښت مخنیوي ته ځان ژمن بولي. څه فکر کوئ چې دوی به د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې له کومو ستونزو او ننګونو سره مخ شي؟
طالب واکمنان وایي چې بزګرو ته د بزګرو کورنیو ته د بدیل معیشت برابرول د دوی اصلي ستونزه ده. تاسو به اوریدلي چې د طالبانو سرپرست دفاع وزیر تیره اونۍ په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې هغه نړیوال سازمانونه او هغه هیوادونه چې د مخدراتو سره د مبارزې لپاره ستري بودیجې لري د افغانستان سره د بدیل معیشت په برابرولو کې مرسته نه کوي. طالب مشران په دې باندې پوهیږي چې کله د کوکنارو کرنه پر خلکو باندې بندوي او خلک هڅوي چې غنم وکړي، د غنمو بیه تر کوکنارو ټیټه ده او دا د خلکو اقتصاد خوږوي. په داسې حال کې چې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له پراخو اقتصادي ننګونو سره لاس او ګریوان دی، بندیزونه ور باندې لګول سوي دي، د افغانستان ملي شتمنۍ کنګلې پاتې دي، د کوکنارو بندول د افغانستان خلکو ته به ډیرې سترې اقتصادي پایلې ولري. موږ د ملګرو ملتونو سازمان څخه اوریدلی دي چې ارزونې ښیي چې بزګرو ته لږ تر لږه په کال کې 1 میلیارډ ډالر زیان رسېدلی دی، او که چیرې دغسې زیانونه پسې نور هم ډیر سي، اندېښنه دا ده چې په اوږده مهال کې به دا په ټولنو کې نارضایتۍ رامنځته کړي او امنیت او ثبات ته به لا نور هم ګواښونه ډیر سي.
بزګران وایي چې د کوکنارو له نه کرلو سره دوی له لوږې سره مخ دي. طالبان بیا د خلکو د بیکارۍ او لوږې مسلې ته چندان پام نه کوي او د نشه یي موادو له مسلې سره تر ډیره سیاسي چلند کوي. نو د نړۍ امنیت ته د یو ګواښ په توګه د کوکنارو د کار مخنیوي څونه کولی شي د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو ته زمینه برابره کړي؟
زه فکر کوم د طالبانو د واکمنۍ د نه رسمیت پیژندلو غوټه چې ده هغه د ښځو د حقونو د نه ورکولو پورې تړلې ده. د طالبانو کم چلند چې دی د افغان میرمنو سره چې دی، د تعلیم له روزګاره منې کړي دي، سیاسي مشارکت نه ورکوي. دا نن سبا په نړۍ کې د یوازینۍ جنسیتي اپارتایډ په توګه پیژندل کیږي. ډیر داسې رژیمونه دي چې په نړۍ په بیلابیل ځایونو کې چې که مسلمان دي او غیر مسلمان، د طالبانو دغه پرېکړې په کلکه غندلي دي. تاسو به اوریدلي چې ان د اسلامي هیوادونو استاذ چې په دغه اړه باندې نظر څرګند کړی دی، طالبان طالبانو دغه پریکړې غیر شرعي غیر اسلامي او غیر انساني بللې دي. نو د کوکنارو د ممنوعیت موضوع به زه فکر ونه کوم چې سبب د دې وګرځي چې نړۍ کوم اساسي اندیښنې چې د طالبانو د واکمنۍ په اړه لري هغه نادیده ونیسي او یوازې د کوکنارو د مخنیوي لپاره د طالبان حکومت په رسمیت باندې وپیژني. د طالبانو ستونزې چې له نړۍ سره دي هغه نورې دي، سترې دي او ژورې دي.
نړیواله ټولنه په سر کې امریکا متحده ایالات د منی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی او نشه یي مواد د نړۍ امنیت ته هم ګواښ بولي، نو ولې په تیرو دوو کلونو کې د بدیل کښت او له بزګرو سره د اقتصادي مرستو په برخه کې همکاري نه ده کړې؟
د امریکا حکومت د حقوقي او قانوني خندونو لکبله نس کولای چې د طالبانو مشرانو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې حکومتي ادارو سره مستقیم مرستې وکړي. دا حقوقي ستونزې او قانوني خندونه د 1999 کال راهیسی د هغو بندیزونو لامل رامنځته شوي دي چې د امریکا حکومتونو پر طالبانو باندې لګولې دي. که څه هم امریکا په افغانستان کې د مخدره توکو د کرکیلې او قاچاق له اړخه اندېښنه لري، په ځانګړې توګه له دې کبله چې ویل کېږي د مخدره توکو عاید هغه ترهګري ډلې تمویلوي چې هغه د امریکا ملي امنیت ګواښ رسوي. دا هغه څه چې امریکایي چارواکو په اړه ویلي دي له اړخه جدي اندېښنې لري. خو دا چې امریکا په مستقیم ډول طالبانو سره د مخدره موادو په مخنیوي کې مرسته وکړي، د دې په وړاندې اساسي قانوني ستونزې شته او لاید باید ونه باسو چې طالبانو هم په مستقیم ډول او په رسمي ډول له امریکا څخه مشخصا د مرستو غوښتنه نه ده کړې. که څه هم په خوا ځینو امریکایي چارواکو له طالبانو سره د ترهګرۍ په مخنیوي کې د استخباراتو په تبادلې مرسته غوښتې وه، خو طالبانو ورته مثبت ځواب نه ورکړی. اوس زه فکر نه کوم چې امریکا دې بل داسې ځینې وغوښتل سي په رسمي ډول باندې د طالبانو سره د مخدره توکو په مخنیوي کې مالی مرسته وکړي.
طالبان له امنیت وروسته د کوکنارو د کښت مخنیوي د خپل حکومت لوی لاسته راوړنه بولي. ستاسو په نظر طالبان له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څونه د اعتماد وړ شریکان دي د نړۍ لپاره؟
لکه څنګه چې له شرایطو ښکاري د نړۍ هیڅ هیواد پر طالبانو د یو مشروع حکومت په توګه باور نه لري. د نړۍ هیڅ حکومت د طالبانو واکمنۍ په رسمیت نه پیژندلې او دلیل یې دا دی چې طالبان خپل په حکومتداري کې اساسي ستونزې لري. د بشري حقونو اندېښنې چې ستاسو د نړۍ ټولو هیوادونو سره د ښځو د تعلیم د کار اندېښنې ستر پر ځای، او دا چې په افغانستان کې نن سبا د خلکو واکمنۍ چې دغه د ملایانو په انحصار کې ده، بیل ملا هیڅوک د خبري حق لري، دیموکراسي پښکی لمنځه تللې ده. طالبانو خپل یو مشر چې په عامه توګه باندې خلکو ته نه راڅرګندېږي پر خلکو باندې تحمیل کړی دي چې اواز فرامین ورکی امرونه کوي او هیڅ ډول جواب نه ورکی. نو په دغه سی یو حالت کې زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه دي پر دغه سی یو رژیم باندې باور ولري. طالبانو رژیم به داسې ښکاری چې په راتلونکي کې هم دغه سی منځوي پاتې، مګر دا چې د دې رژیم نور اساس سی کړی چې دی هغه وکولای سي چې مومي اندیشنو ته ځواب ورکړي، د ښځو تعلیم ته اجازه ورکړي، سیاسي مشارکت په نظام کې رامنځته کړي او د ترهګري په مخنیوي کې نور هم جدي اقدامات وکړي.
په مرکه کې مو اوریدل چې کارپوهان وایي د کوکنارو د کښت منه کول او بي وزلې لامل بزګران ورځ په ورځ ناراضه کیږي.
نشه د موتات پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورنه افې مې ورسې ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې زم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شي دې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
هدوا د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو او خون دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکو سمی اولا چې له دولسم ټولګي څخه فارغ او په خوا یې د موټرو خرڅولو دفتر درلود د نااهلو ملګرو له لاسه محتاط شو. دی چې په شپږو کلونو کې یې بیلابیل نشهیي مواد کارولي وایي چې د نشو له امله یې زرګونه ډالره زیان کړی او اوس دومره بې اعتباره سوی چې اوس یې کورنۍ او د کاروبار شریکان د یوې افغانۍ باور هم نه ورباندې کوي. دا چې سمی اولا خپله لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې څخه واورو.
لږ ذره کې په کور کې جګړه راغلله بس بهر راووتله ملګرو راته داسې ځوان نه خو راځه د ته نن د یو پان وواخه څه پان مې وواخل همغه پان شروعات د نشو مې و څه بالاخره داسې ورځ راغله سه چار سو ته مې لاس واچو ټابلیټ سلو ټابلیټ کا پریګابلین زیګاپ ورته چې وایي هغه هم څه خوړل 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 داسې ورځ راغی چې د پخو نه د هغه نه خلاص کړلو زنګنونو نه د هډوکو نه ختم کړلو په کور وغورځېدلو سترګو دیدم کم سو د وجود ریګ دیدل موږ ته پیدا شو. کله چې د کورنۍ راباندې پوه سوله نو داسې چلن راسره شروع سو چې په کور کې به یو مسله وله موږ به بیخي په هغې مسلو کې یادیدلو نه بیخي به موږ بهر د هغې مسلو نه ولودي. زما په کاروبار نشې ډېر غټه تاثیر یې وکړه. اول تاثیر یې څه راته وکړ زما اعتبار یې وخوړ. زما کوم نوم نام و نشان درلوده ما کوم هغه درلوده قوت درلوده په کاروبار کې همه غیر ادم وخوړه. د اعتماد چې ده په کاروبار کې غټترین قوت د کاروباري ده دا غیر نه وخوړه. اعتبار مې څه وخوړ نو نور زتی چې اعتبار نه کاروبار مخکې نه ځي. داسې موټر اعتبار مې درلوده چې مثال یو نفر به یو لنګ کروزر ماته ودروه کلي اسناد هر څه به یې راکړل دا خرڅ کړه. خو چې کله چې خلک پوه شول چې زه نشه یي سوی یم اول خو دا اعتبار د مانه لاړه چې کومې پیسې مې خپلې درلودلې د خپلو په پیسو باندې به مې ځان ته موټر اخیستلی سو نور د هغه کوم تجارانو چې په ما اعتبار وو هغه لاړه د بین نه لاړه زتي نور هم نشه کولی چې وروره زه د خپل کاروبار ته مخکې رشت ورکړم. فکر وکړه څلور موټر به راسره ولاړل اوس به یو موټر خپل اخیستلی سم درې موټره نور رانه خوړلي دي. داسې یو ضربه یې ډېره کلکه ضربه اعتماد کې راکړله. ډېرې وختونو کې به داسې موږ به نه هغه نشه حالت کې مې چې معاملې کلي دي داسې وخت راغلی چې موټر مې مثال 2800 خرڅ کړی ده سړي په خط کې راته 2000 لیکلي دي ما هېڅ فکر نه ده سوی چې دا راته 800 روپۍ کمې لیکلي دي په دیو خط کې چې کله ښه په سر سوی مې پیسې مې راخیستې چې حساب یې کړلو د وروره دا خو 2000 دي ما ته خو 2800 خبره کړې ده وروره دا د شستی خیدم زهد کلی ده ټول خبره دې خلاصه کړې ده همدغسې غټه ضربه وله نو همداسې یو دفعه نه دوه پیرې نه ډېرې پیرې داسې او مشکلاتو کې سر د شهر سوی یم چې جګړو ته خبره وتې ده جرګو ته خبره وتې ده داسې چې بار له هغې نه کومې خسارې ما کلي دي ځان سره چې ځان ته به مې موټر واخیسته مقصد سرسره کوي به مې کار کوه موټر به راغی بس خصوبه به مې کته بس صحیح شو په څو دونه بس جګړه به مې نه کوله موټر به مې صحیح نه چک کوه نو د دې موټر به مې څه واخیسته خرڅ به مې کړي یو وخت به مې کتلې ضروره په هغه جنجال به غوښتی ولم چې هغه به لاندې نه شړېدلی و یا به هغې باندې بل هغې جیګ سوی شاسي به جیګه سوی وله پې لا تر اوسه چې کوم ځوانۍ کې چې زه یم دا جوش د ځوانۍ دی دیما په دې وخت کې زه باید ډېر مست اوسم فکر وکړه د شپږ اتیا کلن سړي نه هم همدغه زر کمزوری ځوان راته ښکاري.
په خاطره کې مو واورېدل چې د سمی اولا په نوم یو معتاد د نشو له امله زرګونه ډالره زیان کړی دی.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې جمیله او غالي اوبدون کې مور دا او یو کلن ماشوم لري. دوی مخکې په کلی کې اوسېدل خو له کومې ورځې راهیسې چې ښار ته راکډه سوي دي نو ماشوم یې پر لپسې زاړي. ماشوم په ظاهره روغ او جوړ ښکاري خو بیا هم هیڅوک یې د زړه په علت نه پوهیږي. دا چې د ماشوم د زړه علت څه دی او اصل کیسه څه ده دا به په دې ډرامه کې واورو.
وو
و خزی دی ماشوم خو مغزر او خړل دا ولی نغلی کوي
تی نگوری و سړیا چه لغی که می ندخ کتا کرده او دو ساده که چه بغی که گرزاو
چه تاکه وربانده پریوتی
نپهیگم نکلا چه اولسواله ترا کرده شویو پر لپسی جاری بیخی خلا نده بنده کرده
وگه بوی لک شیدی ورکا
شیدی خو ورکاوام خو نیروی بیخی خلا مرتا نور وری
توی او گورا پا نس خوبی درد نوی
نس داس پوز دا لکا وری خم نپهیگم چه ولی یو دم داس شو
څه سپیرکی او خواږه ولنی ورکه ګوندې ورسره ښه شي
دا مې څوام ځل دی چې کپه ورکوم هېڅ نه ورسره ښه کېږي
ته به خوبی نه وي
ته به یې لکمه شوه ګله یې غوندې یخ پخ دی
سهار به یې ډاکټر ته بوزو نن یې درېیمه شپه ده چې ژاړي لیونۍ یې کړو
خدای خبر چې دا شپه به څه وخت سبا کېږي زه یې سمه لیونۍ کړم ډاکټر صاحب اجازه ده
راځه راځه خورې په دغه چوکۍ کېنه څو دې وکړه معاینات مکمل شو
هو ډاکټر صاحب دا د یوې ګورئ
ښه ښه تی راکت ښه ښه دا هم سم دا هم نورمال صحیح د کولمو میکروب هم نه لري ولا عجیبه ده
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه دي زما په زوی څه شوي دي
په معایناتو کې هر څه سم دي هېڅ ناجوړي نه لري
نو بیا ولې ژاړي
ته پر دغه کټ پرې باسه چې زه یې ور بیا وګورم
دا دی ډاکټر صاحب
خورې کور مو چیرته دی
ډاکټر صاحب درې ورځې مخکې مو کډه ولسوالۍ ته راوړې ده مخکې مو کور په کلي کې و
ښه ښه هلته ملک ژړل
نه ډاکټر صاحب هلته مې خواښې وه زوی به مې ارامه و زه به ټوله ورځ په غالیو اوبدلو مصروفه وم ولاکه مې چونګه مې دې هلک اورېدلي
خواښې د زوی څنګه ارامه وه
ډاکټر صاحب دا مې لومړی اولاد دی کله چې پیدا شو ډېر نارامه و خواښې به مې لږ لږ تریاک ورکول بس ټوله ورځ به ارامه ویده و
څه شی تریاک مو ورکول
هو ډاکټر صاحب زموږ په کلي کې همدا رواج دی ټولو ماشومانو ته د ارامولو لپاره تریاک ورکوو
کله چې دلته راکډه شوې اوس هم ماشوم ته تریاک ورکوئ
نه ډاکټر صاحب دلته چې راغلی یو تریاک مو له ځانه سره نه دي راوړي
بس 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 پوه شوم چې ماشوم ولې ژاړي
ډاکټر صاحب په څه شي باندې پوه شوئ زما په زوی څه شوي دي
خورې ستا زوی په تریاکو اخته سوی
څه دا کوچنی ماشوم څنګه په تریاکو اخته کېدی شي
خورې تریاک لوی او کوچنی نه پېژني هر چاته چې په دوامدار ډول ورکړی شي پرې اخته کېږي
ډاکټر صاحب خدای به کوي ته به کوي هغه مې راوخوري او زوی مې له دې بلا خلاص کا دا مې یوازینی زوی دی
خورې اندېښنه مه کوه علاج یې کېږي مونږ یې په شفخانې کې اوس بستري کوو
یاله زما خو مینه سپیره شوه زه خو تباه شوم زه څنګه مور یم ما خو په خپلو لاسو خپل زوی په تریاکو اخته که خدایه څه وکړم
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان
دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا راځم
پسمنه فل بی مورترم سبا بیا راځم کجی پسمنه